دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې ملکی تلفات او ځوانانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث لرو. مخکې تر دې چې دا بحث ما همکار تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. په هلمند کې پولیسکونو مېرمنې د سولې په غونډه کې برخه اخلي، او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شول. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډېر شو. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2014 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه و، په 2019 کال کې دا شمیره 200 ته لوړه شوه. دا څېړنې د براون او بوسټون پوهنتونونو لخوا شوې دي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده، خو د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بېلابېلو ولسوالیو راغونډېږي.
لسلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایی د مورکۍ په شمول او د غیر تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آسټن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 40 کاله په پوځ کې کار کړی دی. نوموړی په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د حقو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 6 به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلننه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لکه ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبره کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول یې د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سخت څارندې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادۍ غواړي اقدام وکړ. او روسیه خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې 1970 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 19 کلونو په عمر ومړ. د چاک ایګر میرمنی ویکتوریا ایګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خواشینۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. ایګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یوه ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت ایګر 44 کلن و. ایګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر نننی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په اوسني پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی د قربانیانو د کورنیو پر ځوانو غړیو د دوی پر زده کړو او د مشرانو د لاسه ورکول د ځوانانو د ژوند پر نورو چارو څه اغیز کوي، دا ځوانان او د قربانیانو کورنۍ د سولې په برخه کې څه کولی شي. د افغانستان ګوټ ګوټ له داسې خلکو ډک دی چې روانې جګړې د کورنۍ غړي اخیستې دي. یو له دې سیمو هم هیلمند دی. په نننی پروګرام کې به په ټوله کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او په ځوانانو پر اغیزو او بیا خصوصا په هلمند کې روانې جګړې او هلته د خبریالانو په وړاندې د اورپیښو ګواښونو په اړه باندې تمرکز لرو. په دې وروستیو کې د ازادي راډیو یو ځوان خبریال محمد الیاس دایی هم د یو هدفي بمی برید په نتیجه کې ووژل شو. په هلمند کې البته په مرکز لښکرګاه کې تر سلو زیاتو میرمنو په همدې هدف باندې نن یو لاریون او د کړي د چې له دواړو ښکېلو خواو د جنگو غواړي شي سوله وکړي. د نننی پروګرام لپاره مو د هلمند د ښځو د اعتراضي غونډې له تنظیمونکو ښاغلی عبدالمعید هاشمی چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل هم دی راغوښتی، تر څنګ یې د ځوانانو او د ښځو د حقونو فعال اغلی قمر نیازی هم شته او هڅه کوو چې د محمد الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم راپیدا کړو او په نننی پروګرام کې ورسره خبرې وکړو. خو مخکې له هغې چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو باید ووایو چې سږ کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا یو خونړی کال بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د سږ 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 15909 ملکیانو ته تلفات رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی و. په 2020 کال کې ګڼ تلفات ملکیانو ته په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې رسیدلی دي. همداراز په افغانستان کې سره له دې چې نړیواله ټولنه، اروپایي ټولنه او میشت بهرني ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو په کمولو باندې ټینګار کوي، خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې روانه جګړه له ملکیانو قرباني اخلي. په همدې تړاو د اروپایي ټولنې مشرتابه پرون په یوه اعلامیه کې د ملکیانو په تیره بیا د رسنیو د استازو، خبریالانو، مدني فعالانو او د عامو ملکیانو په وژنه باندې خواشینی ښودلې وه او له ټولو خواوو غوښتي وو چې د هدفي وژنو څخه لاس واخلي. خوشبختانه چې د نننی پروګرام ګډونوال ښاغلی مدثر دعوت او معاید هاشمی اوس را سره دي. ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. ښاغلی هاشمی او ښاغلی دعوت، لکه څنګه مې چې په پروګرام کې په پیل کې وویل، نننی پروګرام په دې ترخیږي چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څومره اغیز کوي او د کورنۍ ځوان غړي څومره متاثره کیږي. پیل به له مدثر دعوت وکړو. مدثر دعوت د نومبر په 12مه باندې خپل مشر رور محمد الیاس دایي په یو هدفي بمی برید کې للاسه ورکه. لده په پښتنو وکړو چې د یو ځوان په توګه باندې د تاسو په ژوند باندې څه اغیز کړی دی؟
ډېر زیات مننه سنګوي صاحب. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم عموما دغه جنګ چې کله په دې هېواد کې پیل شوی دی، له هغه وخت چې زه په دې پوهېږم چې جنګ څه شی دی، له هماغه وخت څخه تاثیرات شته. او دا چې کله د یوې کورنۍ یو مهم غړی، یو مهم کس او د کورنۍ هغه ملا تیر له منځه ځي، نو دا معلومه خبره ده چې یو ډېر منفي اغېز پرې کورنۍ کې. دا وضع د دایي وژنې کوم مطلب ته راسو، دا یوازې زموږ پر کورنۍ نه بلکې ځوانان چې په هلمند کې دي یا په عموم کې هغه ځوانان چې د ژورنالیزم د برخې یا د اواز او چتولو د برخې یا د پرمختګ لپاره هیله درلودې غوښتل کار وکړي، نو په دې کار سره دا هغوی کوم مورال چې هغه کمزوری شوی دی پخوا. یعنې زه چې اوس له کوم کور سره چې مخکې ځم دا هغوی څه خبرې اورم، او مخکې چې ما ورسره مخکې ځلم دا هغوی څه خبرې اورېدلې، ډېر تفاوت کوي. هغوی اوس ډېر مایوسه دي د حالت څخه.
ډیره مننه کوم مدثر دعوت تاسو بیا راسو. همدغه پوښتنه بل معاید هاشمی هم وکړو. ښاغلی هاشمی، تاسو چې په هلمند کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤلیت هم لرئ، هلته د خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو همدارنګه مدني ټولنو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه راته ووایئ چې څومره یې په خلکو باندې په تېره بیا په ځوان کول باندې څومره اغیز کړی دی.
تنکه ته تاسو ته خبرلاس وایم، از ماوریدین کو تاو خغلی مود سرچان تاز عبدالمجید هاشمی د افغانستان ژورنالستانو دفاع کمیټې مسول. له هر څه وړاندې زه د سیمایز ارګانونو خپلواک ادارې د ولسی ملاتړ برنامې نه مننه کوم چې وایي دغه پروګرام جوړ کړ د هلمند د دیار له سوال سوالي او د هلمند د لشکرګاه د نواحي او یونی سلو پورې آغا مایندې خويندې راټول شي چې عقل لري د کورنۍ بغړی یا یو غړی څلور پنځه غړي د کورنۍ لاته ورکړي وو، او هغه نن په یو غاټ باندې د شهید محمد الیاس دایي د مورجانې په مشرۍ باندې هغه نن د یو کونډې پترس کې د ورکشاپ پترس کې د دایمي سولې او د محلي اوربند غوښتنه وکړه. په دغه برنامه کې ټول خويندو مند چې ګډون کړای وو هغه دی اوسکو په بدرګه باندې دا جګړه غندله، د جګړې مخالفت وي، د سولې پر روان بهیر کې د خزو په ونده باندې ټینګار کاوه. هلمند ته چې پرون ناغلم له کابل، تاسو باور وکړئ د جګړې درد ما د شهید الیاس دایي په کور کې هغه وخت حس کړ چې د کوچنۍ لورکۍ مهرباني نمیږي دا ما کې تر اوسه لا ځار تړلې پلار په هیڅ باندې دا درد کول شي چې بیا اولاد پلار کوم درد لري، بے پلار اولاد څومره درد لري، او بے خاوند مېرمن څومره درد لري، بے زوی مور څومره درد لري. هغه ډول کتا چې هلمند څلور خواو طرف ته سړی فکر وکړي، د شپې نظرونو وسلو د غګونو غګونو اورېدل کیږي، د هلمند خلک پروانی او روحي لحاظ باندې ټول مړي دي، رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د دای ته برور بیچاره په غګونو باندې درون دا غږ صحیح نشي اورېدلای، دا اوس یې اعصاب ځای ته نه دی راغلی، په خبره باندې سم نه پوهیږي. دغه نن چې هر خور او مور راپورته کېدله خبرې کولې، هغوی به د کورنۍ تحت تعداد یو مېرمنه هم وه چې د کورنۍ دولس غړي له لاسه ورکړي دي په دغه نامقدسه او ناولې جګړه کې. دغه جګړې په ضد باندې دي، دلته ځوانان متاثره دي، تجارت متاثر ده، د تعلیم نظام متاثر ده، لوړې زده کړې متاثره دي، کاروبار متاثره ده. د هلمند خلک بیخي داسې فکر کوي لکه اعصاب چې یا لیدلې یا په خوب کې یا د نشې په حالات کې، بیخي په خار کې بې باوري ده. د هلمند مستانه او خوشحال خلک چې له کوره راوځي، اکثره چې موټر لري د چسپکي مانونو له ویرې نه هغوی خپلو موټرو کې نه راوځي. د ښار له څلورو طرفونو نه وسلوال مخالفین هغوی نږدې دي، تاسو ته دولت ساحل چې دي دا محدود دي دا باندل په غږ راځي. نو د هلمند خلک ډېر هڅانه ډېر جګړې ځپلې دي، جګړې کړولې دي، ځوانان یې پژمرده دي، ټول مانیجان ښکارېږي او دلته سړی هلمند ته راشي. زه فکر کوم چې د احساس خاوند به هېڅکله دا هېڅ نه کړي چې د ژوندیو خلکو وطن ته راغلی یم، د ژوندیو خلکو سیمې ته راغلی یم. داسې فکر به وکړي چې دلته خدای نخواسته ټول مړي ژوند ژوند کوي، مړي اوسي.
خغلی هاشمی د تاسو خبرې مو واورېدلې، بیرته به ورشو مدثر دعوت ته تر هغو چې زموږ بل میلمه هم راپیدا کیږي. له خغلی دعوت به پوښتنه وکړو چې څه فکر کوي په هلمند کې خلک کلونو جګړې روانې دي، شل کاله کیږي چې د هلمند اکثری ولسوالۍ نام نه دي، په کې جګړه توده ده. څه فکر کوي چې د خلکو دغسې اعتراضونه چې نن شوي دي، خصوصا د ښځو لخوا، داسې یو ټولنه کې چې هلته ښځې په کم فعالیتونو بوختې دي، دا به ښایي اول وارې وي تر سلو زیاتې ښځې راټولېږي او د سولې لپاره غږ پورته کوي، څومره تاثیر ګذاره ده فکر کوي دغه مسله؟
زه ځینو کارونه چې وي هغه د ټولنې په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي. دغه د ښځو راټولېدنه دا یو ډول احساس دی. اوس هم ځوانان ختمېږي له منځه ځي، په وخت دا زه فکر کوم چې د ښځو نوبات نه شو. په ښځو کښې چې موږ د سر ښځې وي، پوهانې وي، چې په څه پوهېږي، یو لار ور معلومېږي. اوس به بیا دښمن په دې فکر کې وي چې څنګه دا دغه کارګز کې څنګه دا واک مړ کړو. اوس
زما پوښتنه دا وه چې څومره به تاثیر کوي دغسې د ښځو حرکتونه که دغه بنسټیزه شي، تل دغسې وشي په هغو سیمو کې چې جګړې پکې زیاتې تېرې شوي دي، البته په ښارونو کې دغسې اعتراضونه څومره نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
دا ډول اعتراضونه ستانکزی صاحب ډېر زیات شوي دي، داسې غونډې ډېرې زیاتې شوي دي. فرهار برابر دی د انسانانو د ژوند، د امنیتي نور برخو، د سولې دپاره. خو که واورېدل شي، که دولت واوري، که دولت مخالفین واوري، یو ډله یې واوري، یعنې په دې باندې عمل وشي، هغه وخت د دې تاثیر ډېر زیات دی. ځکه دلته هر څوک راځي، که د څوارلسو ولسوالیو او د دیرلسو ولسوالیو ښځې راټولېږي، دا کوچنۍ خبره نه ده. دا زموږ په ټولنه کښې یو ډېر عادي خبره ده، ښځې راغلي دي، راټولې شوي دي. مګر که دا په یو بهرني هېواد کښې، په یو بل هېواد کښې، دا په یو ولایت کښې د ولسوالیو ښځې راټولېږي، دا په دې ناامنه وخت کښې، دا ډېره لویه خبره ده. په داسې حال کښې چې شار مو پوره محاصره دی، خو څوک خبر نه دی، څوک مواز نه اوري. نو په عمومي ډول یوازې دای پر موضوع نه، په عمومي ډول دا ډول ناستې، دا ډول غونډې ډېرې تاثیرې دي. خو هغه وخت دا تاثیر درلودلی شي چې عمل ورباندې وکړي. اوس خو دولت دا رقم بڼه غوره کړې ده چې هر څوک هر څه وایي، دوی هېڅ سر نه ګري، که په ټولنیزو رسنیو کېږي، که په نورو رسنیو کې، که پر ټلویزیون، که پر راډیو، په هره برخه کښې خلک شکایت کوي، خلک غونډې کوي، خلک اعتراض کوي. دولت داسې ده لکه دوی ته چې یو کوچنی د دوی په کور کښې یو خبره کوي، ډېر عادي ورته ښکاري.
مدثر دعوت و د محمد الیاس دایی کوچنی ورور چې د په هلمند کې او په ټوله کې په د جګړو په اړه باندې او د جګړې څه تاثیر لري خبرې وکړي، دا به راسره وي. خو تر هغه مخکې به زه اوریدونکو ته هم ووایم چې تاسو هم کولای شئ د جګړو د تاثیراتو، خصوصا په ځوانانو باندې او همدارنګه مدني فعالانو، خبریالانو او خلکو ته د ورپېښو خطرونو په اړه راسره وغږېږئ چې په ټولنه کې نقش لري او فعال دي. کولی شئ په 0822-555-0993-543 باندې زنګ راووئ. همدارنګه د ازادي راډیو سکایپ هم شته چې ازادي ټکی راډیو مو آدرس دی. کولی شئ د سکایپ له لارې موږ ته زنګ را ووهئ، موږ به د تاسو خبرې هم په لنډه توګه واورو. خو تر هغه مخکې به اوس ورشو هلمند ته. د نننی پروګرام چې هلته ښځې راټولې شوې وي، یوه ګډونواله د ښځو او ځوانانو د حقونو فعاله، اغلې قمر نیازي، همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوې. اغلې نیازي، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. په نننۍ غونډه کې چې تاسو ګډونواله وی، څه وویل شول؟ لطفا راته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینهوالو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او خوشحاله یم چې یو تن د میرمنو فعالې په حیث نن مو په دغه کانفرنس کې برخه واخیسته، او نن د دې کانفرنس پرانیز غونډه وه او دا دوه ورځې به دا کانفرنس دوام لري، یعنی سبا ته به هم شته دا کانفرنس، او په سلګونو خوندې په دې کانفرنس کې په ډېر شوق ذوق سره او په ډېر مینه سره برخه اخیستې وه. زما په شمول همدغسې ټول خوندې او میندې او اکثر خوندې ټول هغه ځپل شوي خوندې دي، هغه غمبیده خوندې وې، هغه رنجیده خوندې وې چې یا یې خپل اولاد د لاسه ورکړی وو، یا یې خپل خاوند د لاسه ورکړی وو، او یا یې خپل ورور، او یا هم همداشان چې د شهید دایي مورکۍ، د شهید دایي خورکۍ، د شهید سباون مورکۍ، د شهید سباون خورکۍ، همداشان د نور زور نظامیان شهیدان فامیلان په دې پروګرام کې برخه اخیستی او دا ډېر ښکلی کنفرنس و. او موږ ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر خوشبخته یو چې موږ د سولې حرکت هم د هلمند څخه پیل کړی وو، او د سولې غږ هم د هلمند څخه، د خوږې غږ البته د هلمند څخه اوچت شو. دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی.
آغلي نیازي، څه یې ویل ګډونوالو؟ څه ویل؟ خبرې مو په یاد پاتې دي چې دوی څه غوښتل له دواړو خواوو؟
یعنی من حیث د یو مور، هر خور دغه سی خپل پلو نیوله، او ټول هم دغه یو غږ و چې موږ نور د جنګ څخه ستړي شوي یو، موږ سوله غواړو. د تلپاتې سولې لپاره لومړی شرط اوربند دی، ژر تر ژره اوربند وکړي، په لحاظ د خدای اوربند وکړي. پر دواړو شپې له خواوې غږ کوله، ځکه چې اوس موږ بېخي داسې یو ناهیلي ته ول راغلي یو چې نن د دولت څخه کوم څه امید کولی شو، او نه هم د نړیوال څخه کوم څه امید لرو. اوس بېخي داسې ناهیلي شوي یو په دغه پروسه کې، دا د سولې په پروسه کې. نو په لحاظ فقط خدای ته مو التجا ده، خدای ته دعاګانې کوو چې خدایه رحم وکړي، ټولو ته د دې کو هدایت ورته ورکړي. یعنې ډېر دردونکي څه شي نه چې سولې تاسو یو خورکی په دغه کنفرانس کې موږ سره ګډون کړی و چې درې ښځې د یو خاوند، درې ښځې وې چې کلیانې شوې وې دغه شل څلرویشت شپې مخکې خاوند یې شهید شوی و. دوی ویل موږ ډېر لږ ځانې لورګانې لرو چې دوی شپاړس ښځې شي، دغه یو کس، دغه یو نارینه په نه شتون کې دغه شپاړس کسه خوندې بې سرپرسته شولې، بې کورو، بې زندګي او بې سرپناه شولې. داسې یو رقم وضعیت و، داسې یو رقم دردونه و چې شریکېدله، او د دوی د ټولو دغه غوښتنه وه چې اوربند حتمي دی، اوربند اعلان شي، او ژر تر ژره د سولې پیل افغاني مذاکرات پیل شي.
مننه. له تاسو به یو بل پوښتنه وکړم، بیا به تاسو پروګرام تر پایه راسره پات شئ، نور برخې هم لرو. دا چې د دغه سي پروګرامونو پر اړه باندې راتوي چې نن خو هم ویل شو چې څنګه یې درلودلې، خصوصا د ځوانانو په اړه باندې، هغه خزي چې کندې شوی هم دی، ځواني خزي دی، د غوی لورګانی پاتې دی یا ځامن، ټول ځوان کول تر ډیره پورې ځپل شوی دی. تاسو خپل عملاً څه تاثیرات ګوري، او خلکو چې کیسې کولې هغوی څه تاثیر بیانوي د جګړو؟
د جګړو سخت زیانمنې ښځې دي عموما په مجموع کې. د افغانستان د تاریخ په اردو کې همیشه موږ په جنګ شکیل نه یو، موږ د جنګ زیانمن موږ یو. مخکې مې درته وویل چې د یو کس نارینه په نه شتون کې شپاړس کسه د سرپرسته کېږي. همداشان چې نور ټول د جګړې هېڅ یو ښه دي، یعنې هېڅ یو څه نه وو چې دوی ښه الفاظو باندې یادونه وکړي. ټول الفاظ دردونکي وي، ټول الفاظ جوړونکي وي، ټول الفاظ د ټولو خوندو. دا یو ښه فرصت وو چې دوی خپل زړه خواله شریکول، د خپل زړه دردونه یې سره شریکول. د دې فرصت نه په استفاده باندې داسې مورکیانې وې چې خپل د ځوانانو امیدونه په یادونه به کول، سترګې به د اوښکې داسې شولې، ټول د ځواب دغه ودرېدله چې واقعیان هم زموږ ځوانان څومره ناامیده لاړه د دې دنیا څخه، څومره امیدونه یې د ځان سره وړي د دې دنیا څخه. ځکه ځوانان تللي دي چې اتلس کلن، شل کلن، یویشت کلن، بنا د ډېر څه مجبوریتونه، یا په هغه خوا کې پهتلی په اقتصادي مشکلاتو په تناسب باندې تللی، به طالبونو سره به ودرېده، یا به دې خوا ته په چارواکو کې ودرېده، یو ورور د بل ورور دښمن. داسې مرکې موږ سره په همدغه کنفرانس کې ګډین کړی وو چې دوه لابل دلته په دولت کې په چارواکو کې دي، یو ځای هغه خوا ته په طالبانو کې ده. دغه ځای مې وایي چې دلته شهید شوی وو، هغه ځای مې نه پرېښودل هم د دې جنازه ته. یعنې داسې دردونه وو په دغه کنفرانس کې، دا ټول دردونه سره شریک شو.
مننه کوم قمر نیازی د په هلمند کې د ښځو د حقونو فعال همدارنګه د ځوانانو د حقونو فعال نن په پروګرام کې ګډون کړی و. هلته تر سلو زیاتې ښځې نن ټولې شوې وې. البته هغه ښځې چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي او اوس اکثر بې سرپرسته پاتې دي، اکثر پکې ځوانان دي، ځوان انجونې او ځوان هلکان دوی ټول بې سرپرسته پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ټولو نن غوښتنه کوله چې باید اوربند شي او جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دوی ویل د جګړو اکثر قربانیان، د جګړو ډیر زیان ښځو او ځوانانو ته رسیږي او د دوی برخلیک او ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي. د تاسو اوریدونکو غږونه به هم راواخلو. له خپل تخنیکي همکاره میله کو چې که څوک وي له موږ سره دې روخ کړي، مهرباني وکړئ څوک یاستئ له کوم ځایه مو زنګ راوهلی دی. د پروګرام موضوع خو ماتمن اورېدلې ده چې نن په دې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څه اغیز کوي او ځوانان بالاخره د جګړو د درېدو لپاره په څه شکل خپلې غوښتنې ښې او موثرې مطرح کولی شي. مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم. سلام زوی صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته شاغلی دعوت تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې راتلو جوړ وایس.
مننه. تاسو له کوم ځای زنګ راوالې دی راته ووایئ چې په ځوانانو باندې د جګړو اغیز خپله څنګه ګورئ، چیرته اوسیږئ، په سیمه کې مو چې امنیت دی نه دی، په څه شکل باندې ستا ژوند اغیزمن کړی دی او څه وړاندیزونه لري؟
مننه. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. وکانې هلمند ولایت یو د جګړه ځپل ولایت سره، لکه څنګه چې محمد لیا صاحب په شهادت باندې ورسېد او هغه د هلمند سترګې او یبو، نو پر ما باندې دغه اغیز وکړي. په دغه ورځ ما یو نږدې خپل قریب هم په دغه ورځ وفات شوی، نو دا غم یې زما سیر کې. یعنی زه چې کله د شهید محمد لیا صاحب نوم اورم، یاد د خبرې اورم، ما ته ذهني او رواني تکلیفونه پیدا کیږي چې د هلمندیانو هغه ژغه او هغه ژبه، هغه سترګې، دا ولې شوب څه، ولې یو څوک داسې کار کوي چې هغه د هلمند ژغ، هغه اوچت ژغ، هغه ولې شپوي؟ هلمند څه ګناه کړی ده؟ نو ولا چې زموږ دا د غوږو پرې دا ډېر ډېر ټکان ولای دا سترې خړي نستنه دوی سره محترم.
کلیوالو د نادلی زنګ راوالی او بل اوریدونکو به هم راواخلو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په سکایپ باندې هم زنګ راووي. په سکایپ کې به تاسو غږ فکر کوم خوبي کمیونټ کار کوي، د سکایپ له لارې هم منتظر یو که سکایپ کې څوک وي. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د سکایپ له لارې دی، خا د ټلیفون لارې دی. مهرباني وکړئ د پروګرام موضوع خو مو وویل چې جګړو ځوانان څومره اغیزمن کړي، څه فکر کوي، څه نظر لري په دې ارتباط؟
بلې سچولہ ستانلزی، سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو درو سره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خصوصا مدثر دعوت ته چې د شهید محمد الیاس دایي مشر یا کشر ورور دی،
کشر ورور
یا څوم دی، په هر صورت دغه شهادت خدای قبول کړي ورته د دوه خاندان ته تسلیت وایم، بار بار د دوه غره سری مورکۍ ته تسلیت وایم. خدای دې چې د افغانستان د خلکو خصوصا د ځوان کشر یا د ژورنالیستانو اخر وینې، فکر نه کوم چې دا به اول او اخر وینې، ولې په افغانستان کې اوسم دواړه طرفه توپک ته لاس لري. توپک نه دی خلک تین سوی و توپک ته و جنگ ته و جګړې ته و وینو ته یدو ته د نه جواب نه دی ویل سوی. زما په نظر هر د افغانستان هر وګړی د وینې ته یدو څخه متاثر دی، خصوصا ځوان کشر. اگر چې زه خپل ځوان یم سپیولا جانه، ځوان یم په سترګو نابینا یم، مظلوم یم، یو دی دیني عالم په اسپانی خبره کوم، زه سپینږیره یم، خو جګړې داسې یو حالات راوستلې دي چې زموږ ځوان خشر، که زموږ مکتبې دی، که زموږ ډاکټر دی، که زموږ ژورنالیست دی، که زموږ معاصر دی، که زموږ معاصر دی، ټول یې اندېښمن کړي دي او ټول ترې روحي او رواني تکالیف راوستلې دي. نو رالو یی شاتره دی چې ځوانان باید فکر وکړي، او ځوانان باوجود دی چې وینه تو یی زمرد جورنالیست، وینه تو یی زمرد کاریدار د باندې پوس اشخاص، زمرد دانشمندانو وینه تو یی. ځوانان په دې باره کې باید وحدت په مابین کې راوړي، خپل په مابین کې امرغي او امانګي راوړي. زمرد سنجور څه وو سوشل عدالت دوی ځوان خشر دی، ځوان نسل دی، موږ دوی ته د آئندې د خدمت امید لرو. خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان خپل په مابین کې وحدت او امانګي راوړي. ستاسو د میلمنو څخه پوښتنه دا ده، دا شنی ساسک دعوت جواب راکی کاشنی دغه ولسی حرکتم اول د یلمن د پیلسو فکر کوم چې بیا څا ورځ ته ورځ ونه نیوي بلکې هغه فنا څه وزور یادل اوس د میرمنو حرکت پیلسو دي زما غوري ان شاء الله
وو غږ د سم راځي وو مهرباني
اوس مونږ اوس بیا د میرمنو د دوه ورځې کنفرانس راغلی دی خدای دې وکړي چې امیدوار وي څه فکر کوئ چې دواړه طرفونه توپک په لاس وسم لري اوس هم بهیم قرنتین نه دی توپک قرنتین نه دی بارود قرنتین نه دی اوس هم د ځوان وینې تویږي د سپینږي نو څه فکر کوئ چې د دوی ږغ به واورېدل شي د هغه کسانو په زړه کې به ځای ونه شي چې دواړه طرفه اوس هم توپک په لاس لري.
مننه کوم ستاسو پوښتنه مو واخیستله کورودان. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به پوښتنې له خپلو میلمنو مطرح کړو. مهرباني وکړئ د سکایپ له لارې زموږ اوریدونکي کې زنګ راولی څوکې پروګرام خاتمه نه اوري راته وایي چې ستاسو نظر څه دی، ځوانان څومره متاثر شوي دي له روانو جګړو او دا چې هدفي وژنې کېږي، فعال اشخاص په نښه کېږي، خبریالان، مدني فعالان څومره اغېز پرې باسي په ځوان کول باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدا خدمت جناب شما و تمام بینده های شما تقدیم میکنم. منصور هستم، شما را از سویدن با زحمت ساختم. ما همه روزه هر لحظه خبرهای رادیو آزادی را میشنوم و هم خصوصا برنامه هایی که میبینیم در مرتب به رابطه صلح و چیزا هست. واقعا ما جوان ها خسته شدیم، بر ما تکلیف روانی ما بر تکلیف های روانی مبتلا شدیم. تا بکای افغان کشی هست. هر روز ما شهید میتیم، هر روز ما کشته میتیم، هر روز ما زخمی میتیم، در فامیلای ما همگی در بستر غم هستن. تا بکای هر جنگ یک نقطه داشته، یک مبدای داشته، سرانجام خلاص شده. اما افغانستان متاسفانه 40 سال است، 40 سال بیشتر از 40 سال است که جنگ است. تا بکای ترکاری فروش هم میکشین، ملای امام هم میکشین، الیاس دایی را کشتین، شهید کردین، او بیچاره چی گناه داشت؟ امروز همین سوال ما از همین کسی که همین کار کرده به وارثین از او چی جواب میتین؟ شما چی جواب میتین به مو؟ چی جواب میتین؟ خدا خود نگفته که شما برین انسان را بکشین، خدا گفته شما انسان بکشین. تاپی اسلامیت است، تاپی ملایی را در پیشانی تان زدین، اما هیچ از هیچ چیز خبر نیستین، از هیچ چیز خبر ندارین. آیه قرآن از خدا میگه و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا و جهنم خالدین فیها. هر انسانی که یک انسان بیگناه را مسلمان به قصد عمد میکشه فجزا و جهنم خالدین فیها، بر همیشه جهنم است، جاویدان اوجا میمانه. ولی از خدا بس کنین. ما در می کشورهای مهاجر هستیم. من خودم 10 سال میشه که در سویدن مهاجر هستم. یک روز یک احوال خوش از وطن خود من نشنیدیم، یک روز یک احوال خوش از وطن خود من. هر روز میبینم اما وطنم در خاک خون است. من آرام هستم، میفهم آرام بهترین زندگی دارم، اما وجدان مرا اجازه نمیده. تابکه هر روز طفل ما یتیم، یک کشور یتیم هستیم، یک کشور یتیم داریم. هر روز مردم ما میمره. چرا ما انسان نیستیم؟ ما دیگر آور زندگی نمیتونیم؟ چرا ما مثل یک امریکایی زندگی نمیکنیم؟ چرا ما مثل یک غربی و اروپایی زندگی نمیتونیم؟ چرا ما حق نداریم؟ چرا ما لیاقت نداریم؟ بله داریم. چرا بنام این و آن هر روز افغان ها میکشین، هر روز بیادر میکشین، همه کس
میکشین. آقای منصور تشکر از اینکه تماس گرفتین، نظرتون را شریک ساختین. اوریدونکو تاسو د یوزوان غواوري د سویدن زنګ را وهلې او د ویل چې تر څو وخت به افغانان د روانو جګړو قرباني کیږي او وژن کې او قاتلین څه استدلال لري چې عام خلک او خلک شفاله دي هغه په قتل رسوي. د پروګرام له درنو میلمنو ښاغلي مدثر دعوت، له هغه وروسته عبدالمعید هاشمی او اغلی قمر نیازی به وپوښتو چې لکه څنګه چې میلمنو وویل د وژنو په تړاو باندې غږونه مخکې پورته سوي دي، په څه شکل باندې به دغه غږونه بنسټیز شي؟ څومره مرستو ته اړتیا ده؟ له نړیوالې ټولنې څه غواړئ؟ له دولت څه غواړئ چې د دغو سو غږونو د بنسټیزه کېدو لپاره، د دغو معترضو غږونو د یوځای کېدو لپاره، او د ښې همغږۍ په خاطر باندې باید څه وشي چې هغه څه چې دوی غواړي، هغه پیغام چې دوی مطلوبې نتیجې لپاره پورته کوي، هغه بالاخره ترلاسه شي؟ مدثر دعوت، تاسو مخکې اشاره وکړه، خو بیا هم دا راته ووایئ چې د دغه سې غږونو د همغږۍ لپاره څه کول پکار دي؟ په ولایتي کچه باندې څه کېږي؟ په دولتي کچه، بیا په نړیواله کچه باندې څه امکانات دغو خلکو ته ورکول کېدای شي چې بالاخره غږونه یې ښه واورېدل شي؟
ستنګزی صاحب، د سولې ولسي حرکت چې تاسو د پیلې په جریان کې هغه حرکت څخه چې د هر حرکت د هر دو د هر خبرې اواز تر اوریدونکو ته وادوار پورې رسوي، هماغه حرکت له هلمند تر کابل ولاړه، هلته خیمې وویلې، له هغه ځای نه تر مزارې پښتو ولاړه، په ټول افغانستان کښې وګرځېدل، چیغې وویلې، نارې وویلې، ښځې نارینه ټول ورسره یوځای شول، هر چا خپل درد هم ووایه، هم یې تاریخ ته وویله، هم یې حکومت ته وویله، هر څوک چې په دې جنګ په دې جګړه کښې ښکېل وو هغوی ټولو څخه غوښتنه وکړه تاسو جنګ پرېږدي، خو پر هغوی باندې سل رقمه ټاپې وویل شوې، سل ډوله خبرې پسې وویل شوې، او د هغوی هغه ستړیاوې هر څه یې داسې وبلله چې بیخي هېڅ نه دي، هغوی هېڅ نه دي کړي، دا ځغاستې چې دوی کړي لکه د څه دپاره چې کړي، د خپل د شخصي ګټې دپاره یې کړي. دغه حرکتونه د ښځینهوو، د نارینهوو، د ځوانانو، د مشرانو، د هر چا حرکت دا اغېزمن دی، حتما یو اغېزه لري، که پر طالب اغېزه ونه کړي پر حکومت یې کوي، که پر حکومت اغېزه ونه کړي پر طالب یې کوي، که پر دې دواړه ونه کړي پر نړیوالو باندې اغېزه کوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې که تاسو د دوی غږ نه اورئ، د دې خلکو د دې خلکو سره هم نظره نه یاست، دا غږ چې په وی مه پرېږدئ چې دوی خپل نارې ووایي، خپل چیغې ووایي، خپل درد ووایي، تر هر ځای پورې ورسوي، ځکه دا ولس دردېدلی دی، له هرې خوا څخه دوی ټکول شوي دي، هم طالب وویلي دي، هم حکومت وویلي دي، هم نړیوال وویلي دي، هم هغه کسان چې زموږ د هېواد دښمنان دي که نور هېوادونه، هغوی خپل تر وسه پورې د دوی له منځه وړلو باندې کار کړی، خو له منځه مه وړو دغه غږ، د دوی دغه اواز مه چپوئ، تاثیر به لري، حتما به لري،
مننه. عبدالمعید هاشمی صاحب، له تاسو پوښتنه کوو چې د دغه سې غږونو، معترضو غږونو د بنسټیزه کېدو لپاره، د دغې کار د اساسي کېدو لپاره څه کول پکار دي چې دغه کارونه زیات وشي تر هغو چې نتیجه ورکړي؟ په څه شکل باندې دغه غږونه لا قوي کېدای شي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟
وضاحت کوم، هغه دا ده چې د ولسي ملاتړ برنامې له خوا نه هلمند یو لسم ولایت ته چې هغلته د خویندو غږ راپورته کېږي، د خویندو دغه ډول کنفرانسونه او سیمینارونه جوړېږي، هغوی په دې پوهېږي چې خویندې په سوله کښې څه ونډه لري، څه ډول خپل غږ پورته کړي، څه رقم ته غږ وکړي. او دې ته اهمیت ځکه موږ ورکوو چې په افغاني ټولنه کښې تر سرې پړونه په دې ملک کښې نړیوالو درېمګړو، په دې ملک کښې داخلي درېمګړو، په دې ملک کښې علماو، مشرانو، پوهانو غږونه پورته کړل. په افغاني ټولنه کښې د ښځې پړونې ته خلک درناوی کوي، ښځه په افغاني ټولنه کښې د مور او خور حیثیت لري، سرې بدۍ پرې باندې خلک پرېږدي، او کله چې ښځې او میدان ته راداخله شوله نو بیا خلک هغه شخړه هواروي. زموږ د دواړو لورو نه غوښتنه هم دا ده چې دا د ښځو دغه ډول حرکتونه هم رهبري کړي، تر اوسه په پکتیا کښې، په خوست کښې، په ننګرهار کښې، په فراه کښې، په هرات کښې، په مختلفو ولایتونو کښې چې دا هم یولسم ولایت ته دغه ډول غونډې ولسي ملاتړ برنامه جوړوي، او دا ځلې د ملي افتایي په احترام باندې دغه برنامه دلته راغلله، هلمند ته راغلله. تر اوسه چې دا د سولې په محلې ځلې کېږي، یو څه نړیوال په حرکت کښې راغلي دي، افغان نور یې په حرکت کښې راغلی ده، طالبان راغلي دي، دا دغه ډول حرکتونو برکت ته یو وخت به داسې را ځي چې دا ولس به نور هغه د صبر کاسه به ډکېږي، او ټول به یو غږ پورته کوي، په یوه خوله باندې به پورته کېږي. او زه امیدوار یم چې دواړه باید دغه د خپلو خویندو میندو غږ واوري، ځکه دلته هغه مور ګډون کړی او موږ سره چې یو زوی طالب و، یو زوی عسکر و، دلته هغې خور ګډون کړی او چې دوه ورونه یې په طالبانو کښې وژل شوي، دوه ورونه یې په دولت کښې وژل شوي. دلته افغانه مور بې بچیا کېږي، دلته افغانه خور بې وروره کېږي، دلته افغانه ښځه چې ده بې خاونده کېږي، دلته افغان بچی بې ماشومه کېږي. دا مرداره جګړه ده، نامقدسه جګړه ده، موږ نور نه غواړو چې په دې جګړه کې د افغانانو وینې توی شي. دا مشعار ده، دا غږ به رسوو، د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسوو، او که خدای ته منظوره وه دا د سولې غږ، د خویندې د سولې غږ به په ټولو ولایاتو کې تر اوسه پورې هم مؤثر و. دغه حرکتونه د دغه ډول غږ پورته کولو نه دا پیدا شوي، هغه ورځ لرې نه ده چې له خیره به ټول ملت په یو غږ باندې ښځې که نه وي هغوی به د سولې غږ پورته کوي.
مننه. آغلی قمر نیازی، له تاسو به وپوښتو چې د ښځو د حقونو، د ښځو د غږونو د ښه ملاتړ لپاره څه کېدای شي؟ هغه اعتراضونه چې ځوانانو پیل کړي دي، دغو د قوي کېدو لپاره څه کېدای شي؟ دولت په څه شکل مرسته کولی شي نړیواله ټولنه چې بالاخره ټول متحدانه غږ پورته کړي او نتیجه ورکړي؟
شکر دی، الحمدلله مسلمانان یو، بیا ورپسې افغانان یو. هم موږ په افغاني کلتور کې او هم موږ په شرعي اصولو کې ښځو ته یو خاص ځایګاه شته، او همیشه به وي چې هغه په شرعي لحاظ باندې موږ وایو چې د مور تر قدمونو لاندې جنت دی. موږ وایو چې د یو ښځو سره په نکاح کولو باندې موږ ایمان، د خاوند ایمان تکمیلېږي، او د یو ښه لور په تربیت باندې یا روزنه باندې یو پلار ته د جنت دروازه خلاصېږي. دا د شرعي اصولو پر بنا ده، او د افغاني دود او کلتور پر بنا باندې خون د ښځې په پلو کې بخښل شوی ده. غټې غټې جګړې د ښځو په منځګړیتوب باندې حل شوی ده، د حل لاره ورته موندل شوی ده. موږ دغه حرکت موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله رنګ راوړي، په دې خاطر چې دغه دواړو اصولو پر بنا باندې هم زموږ په ورونو باندې اثر ایږدي، موږ په ولایتي کچه باندې به هم اثر کېږي، ځکه چې هم موږ غږ طالبان ورونه مو هم اوري او چارواکي یې هم اوري. موږ بې طرفانه خپل غږ فقط چیز کړی ده چې په لحاظ د خدای نور موږ ستړي یو، په لحاظ د خدای نور موږ توان نه لرو، موږ نور ډېر ژړېدلي یو، ډېر دردېدلي یو، نور توان او طاقت هر څه صبر قسم نور لا پرېږدو شوی ده. فریاد مو واورئ، اسمان پر دې باندې به یو اثر وکړي پر دواړو شکلو طرفونو باندې، او همدا شانتې شاید موږ په دې باور یو چې مرکز به هم مرکزي دولت پاملرنه هم موږ ته اوښتې ده، ځکه چې که د دوی پام موږ ته نه وای اوښتې نن به دغه کنفرانس نه وای په انګلند کې پرانیستل شوی، نو مرکزي دولت توجه هم اسمان اوښتې ده موږ ته. موږ غواړو چې په نړیواله کچه موږ غږ واورېدل شي، نړیوال په دې باندې پوه شي چې که موږ د افغان مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې نن په افغانستان کې جنګ ناروا جنګ ده، اصلا کوم اصل او بنیاد نه لري دغه جنګ په افغانستان کې، نه شرعي بنیاد لري، نه کوم قانوني بنیاد لري، هسې نور وژنه ده، هسې افغان وژنه ده. چې ښځه پوهېږي نو نارینه ولې نه پوهېږي؟ نارینه مو تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې دا د نورو لاس وهلې دي. موږ په دې جګړو کې د نورو په لمسونو باندې موږ په دې جګړه کې ښکېل شوي یو، موږ په دواړو طرف کې چې موږ افغانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې مړه مسلمانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې بدبخته شوي یو، بېچاره شوي یو، موږ ښځې، موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو. ولې تر کله پورې؟ تر کله پورې دا ناپوهي؟ راځي چې خپل غږونه سره یو ځای کړو، او بالاخره نړیوال مجبور شي موږ غږ واوري، او نړیوال دې ته خاصه پاملرنه باید وکړي، ځکه چې هر شی یو انتها لري، یو اندازه لري، یو حد لري. موږ نور نو د حد او انتها او اندازې څخه نور نو په افغانستان کې جګړه بېخي اخرني درجې ته رسېدلې ده. نو اوس دغه جګړې د موږ څخه ټول ستړي دي، چېرې چې د یو ټاکسي توکو وژله، ولې دغه د انډیاز دایي پوښتنه زه کوم چې د چا سره مخالفت درلود، په چا پسې ټوپک اخیستی و، چې په دارو ترانځي په کور کې جای تاسو کې جای دی زمند دی، ولې دی؟ ولې دې یو ځوان مې دی؟ دغه د ورور داسې د نه ورور مو ولې د پسې ودن کې آرام نه؟ تاسو چې یو څه دی پسې ودن کې مده آرام چې ژوند ټول آرام نشته ورسره دی. نو زما یو ځوان د څنګه په هلمند کې آرام دی؟ زما یو ځوان په هلمند کې په کوم مغز باندې درس وایي؟ د هلمند ځوانان د په بیلتو جرمني او دغه آلمان ته خو راځي نمبر باندې کامیابې کېدل د ژوند کانکور هلته مسله برسیو ته اوس د هلمند ځوانانو سید صفر سره ضرب شوی ده، مجبور ده چې حالات چارواکو سره ودرېږي، حالات طالب سره ودرېږي، سلام واخلي، جنګ وکړي، خپل کور ته نفقه پیدا کړي.
زندگی
مننه آقای قمر نیازی است از خبری مو آوریدی زین آوریدون که هم مونگت لند اسمسون را لگلی دی آقا با موائیو شفی جان زدران د خوست لنادر شاکورت لیکلی د آزادی را دی آقا پروگرام بده دب خبره د جنگ یا شرخوکی هم آوری دا څنګه انسانان دی ویلی دی قاسم زواک لیلمند لیکلی دایی یو داسې کسو چې نه تنها د افغانستان خلک غمجن دي بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدو نه وروسته ډیر غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي. یو بل اوریدونکي هم واحد مدقق لیکلی دی طالبان او حکومت باید د سولې په مسله باندې سره جوړ راشي او نور د خلکو وژلو مخنیوی وشي. دین محمد قریشی ل فاریاب لیکلی نور باید آتش اوربند وشی او افغانستان د سولې ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ لنډ لیکلی پیغامونه راواستوئ دا چې ځوانان څومره اغېزمن دي، څومره ځوانان کار کولی شي. د ځینو اوریدونکو غږونه به واورو، دوی زنګونه راوهي. فکر کوم تخنیکي همکار که څوک وي. بله، یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ پروګرام خاتمه نه اورئ. د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط باندې چې څه شکل باندې ځوانان متاثره کیږي او څه رقم دوی سهم اخیستلی شي د سولې د راتلو او په دې اړه باندې خپل غږ څنګه پورته کوي؟
دا یو د مرګ لایقه کې هم نه درلود، نه دا په شاد کې توپک اخیستی و. دې مساوات را کوو، دې ټول افغانستان خلکو ته ټولې دنیا کې احوال ورکوو چې په هلمند دغه شي جنګ ده، په کونړ دغه شي جنګ ده، په جلال آباد دغه شي جنګ ده، په ننګرهار په چاراشا دغه شي جنګ ده. میرویس جلیل د لاسه نه پوکته. دا خو هغه ترادګر دي، دا هغه ترادګر دي چې مخکې څلوېښت کاله مخکې روزل شوي وو د افغانستان لپاره. انګریزانو او پاکستانیانو راجېږي وو، نن بیا هم هغه ترادګر دي. نه دې څوک بندې ورخوصی کوي، نه دې څوک سړی ورخوصی کوي. نور چې هر څه ده ورته کېږي هغه د ورسره وکړي، دا نه سوله کوي، نه دې سولې په نامو پوهېږي، نه دې خیر قدر پوهېږي، نه دې الهي کلام په قدر باندې پوهېږي. سوله خو خیر ده، وسوله خیر. الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي، ګوره زموږ یو کاکا و، یو شعر یو شعر جوړ کړی و، وایي سوله حکم د قرآن ده. خوپاری پیش ای لالانده مسلمان گوری رنگارنگ بانی کهی گوری سوال خسوال ده.
منه نکول اندر دوی زنگ راوالی و
نو دقی سال در جمول گوری بان سرنگ و زن براز کهی اتی کاله ما پیار جهات کاله ده. اتی کاله لگو تندو سما کاله رایسی تسپوت تندو سما کاله پوری جای دو ما مرجبار دو لده سوی ما پلار کاتور و داغه درکت بجاید و اگه کاتور سنو دی مسلمانان و وطنی چورکو کن رنکو مکتب رنکو معلیم ملکو چپلسی ملکو لاول اتر اخیر پوری لجهاد و دو نسو نبادو اول جنگریزانو بگتا و دو وزرسانو چرایانو بگتا جنگی داخل او دیم پاکستان بودن.
من نه زمگام کار و بله من نه لطاسو
لبل ایمون سنپر ما دخپل پایمین لاسو خواهد ایمون سنپر اکول بگنا ایمون
له اندړو دوی زنګ راولي له تخنیکي امکار غوړو چې بل اوریدونکو کمی را سره روخ دي کې مهرباني وکي څوک او نظر څه لري په دې ارتباط باندې.
السلام علیکم وره.
سلام، ستړي مشه څوک یاستې؟ پروګرام خو اوري راته وای چې د تاسو نظر څه دی؟
بله، زاهد الله زاهد واده د ولایت نه تموس کړم.
پروگرام اوری دی ازادی راډیو وسنه پروگرام اوریدل دی په دې باندې غږیږي چې ځوانان څومره متاثر شي له روانو جګړو، دا چې یو فعال ځوان وژل کیږي څومره نور ځوانان متاثر کیږي، په څه شکل باندې برته دغه پیخو د پوره کېدو لپاره د دغو ځوانانو د زیاده د کېدو لپاره کار کیدی شي، په څه شکل باندې ځوانان برته فعال ونډه اخیستل شي په ټولو برخو کې؟
دا د افغانستان خلک د مونږ نه ودی د ټوپ پرې په ټول فی چې د پجاکې نیو نه وشل کی، پجاکې خرمو نه وشل کی، پجاکې برشه نه وشل کی، نه ویل واشتا د دین د نارمه د دین د واجب نه د دین د مایدات نه د دین د رنداول د کراول نه خوبس چې دا وشول نو سره هڅه وشول چې خبره چې په کتر کې راوونه د مين ټول په عقیده په دې ایمن دی چې دا یو ښه نتیجه ورکړه. ما فکر تصور استي افغانستان که آرام آرام میراشي چې نه ځوان تشویشمن وی مزدور تشویشمن وی نمایست تشویشمن وی نروی تشویشمن وی مختول افغانستان خلق کمزو و هیله ناس افغانده تماش پی برازی سبا کزو کنی باز پیرن بزاره ننیودی درانده نه درانده ننیودی مایی با دمایی منیودی بزوان ندستینگی دی طول پنگو تشویش کدی او طول رو تصدام هست بزدی طول به غم پتاغه ناسی نمو خواهی تصور کشه خدای پاک در خناوی امنیت راوان
مننه کول وردک از مونږ یو اوریدون کې زنګ راوالی و دویم خبری وکړلې اوس بیرته ورشو د پروګرام ملمنو ته ښاغلی مداثر دعوت له تاسو به پوښتو چې نه یوازې په هلمند کې بلکې هلته په کابل کې هم بمی چاودنې شوي دي په نورو ولایتونو کې هم دغه صدفي بریدونه شوي دي په کابل کې یو خبریال ووژل شو یا ماسیاواش تر هغه وروسته تر هغه مخکې په کابل پانتون باندې برید شوی و هلته هم ګڼ ځوانان ووژل شول او ټاپیان شول د دغه سي هدفي وژنو د قاتلینو او د عاملینو د نیولو لپاره څه کیږي تاسو شامل خپل یو کورنۍ غړی له لاسه ورکړی دی تاسو د قضیې په ارتباط باندې څه هڅې شوي دي څه فکر کوئ چې په څه شکل باندې دغه پلټل کیږي نه پلټل کیږي چارواکي څومره په دغې برخې کې ژمن دي
هغه تر ټولو مهمه سیمه ده د افغانستان ولسمشر دلته دی وزیران دلته دی هر څه دلته دی د ملي امنیت ریاست دلته دی په داسې حال کې چې زموږ د ولسمشر لومړی معاون یوازې ټوله تمرکز یې پر کابل دی هغه هم امن نه دی دلته هم ځوانان وژل کېږي دلته هم په پوهنتون باندې کسان نه وځي یعنی په عموم کې د ټول افغانستان دا چې وجه ده د خپل جانب زموږ کورنۍ په جانب دا درته وایم په داسې حال کې چې زما د کور څخه سل متره ملي امنیت نه دی لیرې په داسې حال کې چې زما د کور څخه د ولایت مقام سل متره نه دی لیرې او هلته بیا زما ورور شي کېږي د هغه پر موټر چسپکمیم پر ځای ځای پر ځای کېږي او هغه هلته یو قاتل راځي په دې بریالی کېږي نو زه به د دې حکومت څخه څه توقع وکړم زما غوښتنه به چیرې په ځای کې شاید ووایي چې موږ به مخالفین نیولي وي څوک په چا به اخته یو یو ډله مو باندې به شک لرو خو دا هغه څه دي چې هغه قضیې چې مخکې پېښ شوي دي تر اوسه پورې کلونه کلونه نیولې که د شهید روحاني یوازې هلمند ته راځي د شهید روحاني قضیه راواخو تر اوسه پورې قاتل نه دی معلوم شوی په داسې حال کې چې شهید محمد الله ظهیر د جنګ لومړۍ کرښې ته ځي او هماغه سیمې قمندان ورته وایي چې دلته موټر ودروه هېڅ ستونزه نشته او هغه پر موټر به موټر یې پر مین خېږي او دا موضوع تر اوسه نه معلومېږي نو د شهید دایي موضوع به څنګه معلومه شي او موږ به څنګه د دې حکومت څخه توقع وکړو خو بیا هم زموږ هیله دا ده چې د دایي قاتل ته معلوموي د دایي قاتل ته نیسي هغه اصلي کس هغه اصلي مجرم هغه اصلي قاتل ونیسه موږ نه غواړو چې یو داسې څوک چې یو څوک د شکنجو په واسطه یو څوک د وهلو د غولو په واسطه ته د فشارونو په خاطر چې پر تا فشارونه دي د هر چا فشارونه در باندې تي ونیسي او بیا هلته هغه اصلي قاتل ګرځي موږ هېڅکله دا غوښتنه نه کوو په دې موضوع کې موږ تلوار هم نه کوو که څه هم موږ هیله نه لرو خو دغه زموږ هغه نظریه ده هغه زموږ خبرداری دی چې بد حکومت به دې پوه شي چې موږ په دې موضوع کې هېڅکله نه خطا ایستل کېږو یو عادي کس یو هغه کس چې هغه په موضوع کې شکیل نه وي هغه په هېڅ تړاو ونه لري او څه په وهلو د بولو په شکنجه باندې قاتل معرفي کوي دا هېڅکله زموږ لپاره د قبول وړ نه دی قاتل به د ثبوت سره د قناعت سره د هر څه سره وي او دا هغه څه دي چې موږ هېڅکله دې ته رسېدلی نه شو
مننه ښاغلی عبدالمعید هاشمی تاسو وایئ چې دغه صدفي وژنې خو نه تنها په هلمند بلکې په کابل کې هم زیاتې دي خبریالان هلته موژل شوي دي ځوانان هم تارګیټ شوي دي هغوی هم د دغو جګړو قربانیان دي هغه خلک چې عاملین دي د دغو پیښو د غو د نیولو لپاره هڅې په څه شکل باندې کېږي ښې دي ښې نه دي تاسو چې مدافع ټولنې یاستئ څومره راضي یاستئ د حکومت له کاره د حکومتي ادارو له کاره
سالیزا صاحب متاسفانه چې د تیر دو لسیزو کې زمونږ د بیان د ازادۍ له کاروان نه مونږه 50 ملګري شهیدان شوي دي اوس هوا د خشونت او تاوتریخوالي بندې کولو وهلو ټکلو ربړولو کیسونه مونږ کړل چې په مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیولي هغو کې یوازې 50 د قتل پیښ متاسفانه چې تر اوسه پورې مکتا د چکنات بحث معلومات نه جرا کړی نه هم دی یو قتل دی پیښه عامل تر اوسه نیول شوی
دو ورځې وړاندې زموږ د رسنۍ د فدراسیون ملګرو په اطلاعات فرهنګ وزارت کې غونډه تللله چې هلته د امنیتي ارګانونو مشران هم راغلي وو. زموږ غږ په هغوی باندې هم دا و چې دولت باید حتماً موږ ته د اصلي قاتل را په ګوته کړي، ودي نیسي او هغه د مجازات شي. د دې تر څنګ مو وارنینګ هم ورکړی و که چېرته دوی په دې کې پاتې راځي بیا موږ مجبوري وو نړیوالو سازمانونو ته، امنیت شورا ته، ملګرو ملتونو ته دو ته شکایت وکړو او غږ ورته وړاندې کړو. نن مو هم په همدې رابطه باندې په خپلې غونډې ته د هلمند مرستیال والي صاحب راغلی و. د هلمند مرستیال والي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړله چې د دولت د هلمند ولایتي اداره دې ته ژمنه ده تر هغې پورې چې د الیاس دایي د شهادت د پیښې اصلي عاملین نه یې نیولي تر هغې به ارامه نه کینی. دغه مور ته اطمینان ورکړي چې که کله عاملین ونیول شي هغوی به علني محکمه کېږي او په سزا به ورکول کېږي. ورته د معافیت فرهنګ نور هېڅ د منلو وړ نه ده. هغه که د معمولی، هغه که د ژورنالیست وي، هغه که د یو عام افغان وي، دلته افغانان د سولې ژوند حق لري، دلته افغانان د ارامۍ ژوند لري او هېڅوک باید ونه وژل شي. په دغه رابطه باندې باید نړیوال سازمانونه، نړیواله میډیا، نړیوال ارګانونه هم په افغان دولت باندې فشار واچي، هم یې په وسلوالو مخالفینو باندې واچي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسېږي او ملکي خلک له دغه زیان نه خوندي پاتې شي.
مننه کوم له تاسو اغلی قمر نیازی. د تاسو خبرې هم په اخر کې اور غواړو، پښتو چې فعالان، خبریالان او ځوانان په نښه شوي دي، وژل شوي دي، ځان ورسېدلی دی، دغه پیښو عاملین آیا نیول شوي دي؟ د تاسو معلومات څه دي؟ په څه شکل باندې کېدای شي چې د دغو پیښو څېړنه ښه وشي؟ د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط؟
ګوري واقعا که دې ته فکر وکړو دغه دوه لسیزه کې چې عموما ځوانان شهیدانېږي او بې ګناه ځوانان بالخصوص لکه دغه الیاس دایي چې په یو طرف کې هم شکیل نه دي، نه یې صلاح دی اخیستې ده، پر اوږه باندې جنګ ته وتلې ده، انتحار او انفجار کې، پوهنتونو کې، مدارسو کې، مخاطبو کې وژل شوي دي. د دغه ټولو دپاره فقط دولت همدا ویلي دي چې کوششونه روان دي او بلاخره به تاسو په جریان آګاه کړو چې عاملین څوک دي او د دوی به کیفر ته ورسېږي او یو بخښنه غوښتل کېږي او یو تسلیت ویل کېږي. چې نور دغه خبرې بیخي ډېرې تکرارې شوي دي، دغه دا د یو مور درد نه شي دوا کولی، دا د یو خور درد نه شي دوا کولی، دا خبرې پر د یو کونډې دپاره سهارا نه شي جوړېدلی. نو نه هم ورته بچي ته یتیمانو ته سرپنا جوړېدلی شي، نه خواړه ورته جوړېدلی شي. نو دولت څخه مو هیله دا ده چې نور خپل دغه تسلیتونه او دغه بېوسۍ مه بیانوي. په لحاظ د خدای تاسو قدرت لري، تاسو هر څه امکانات لري، دا خپل په کار واچوي. دغه عاملین یو دوه تاسو وشرموي په علني ډول محکمه کې، بل څوک به سبا دا جرات ونه کړي، بل څوک به سبا دغه عامل عواملو سبب ونه ګرځي. نو د دولت څخه مو دا غوښتنه ده او زمن کې د ټولو مدني فعالانو، ځوانانو، دا همیشه فریاد ده او دا یې همیشه په شعار ګرځېدلې ده ګر سره نړیوال ته چې په لحاظ د خدای تاسې موږ ته پاملرنه وکړي. موږ یو یو اولاد په څه زحمت روزل کېږي، هغه هم د افغانستان په افغاني شرایطو کې په دغه دربدري او بېچارګۍ ژوند کې په څه تکلیفو باندې روزل کېږي، تعلیم ترلاسه کوي، پر یو ځایه پورې رسېږي، مور یې وږی ویده کېږي، خپل بچی ته ډوډۍ ورکوي، مور یې وږی ویده کېږي، یو شي ته زړه کېږي، نه خوري، خپل زوی ته ساتي چې ودرېږه، زوی مې سبا زما د کور سهارا دي. او بالاخره هغه سهارا هم په یو مرمۍ باندې یا په یو انفجار یا په یو انتحار کې له منځه ځي. نو دا مور د امید وکړي، چا ته امید وکړي، کومه دروازه وټکوي. نو تر دې چې بل لاره نه لرو، التجا مو دا هغه ده چې نړیوال دې موږ غږ واوري او په سوله کې، د افغانستان په سوله کې خپل هغه کوم چې د دوی مسؤلیت دی، کوم چې د دوی هغه ښه رول ده، هغه دې ولوبوي من حیث یو ښه منجګر دي په هڅه کې دی په منځ کې، او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی سولې ته راشي. ځکه چې جګړې ته هم همدغه کسان واچولي او سولې ته هم دوی همکاري وکړي، موږ لاسر دي وکړي او بالاخره موږ دې دغه ځای ته راورسېږي تر څو موږ خپل دغه
مننه
پر دردونو باندې پر زخمونو باندې ملهم کیږي
ډیره مننه کوم قمر نیازی تاسو لګډونه مدثر دعوت او خغلی معید هاشمی تاسو لاندې خبرې به هم واورو لطف کوي په دیرشو ثانیو کې دعوت صاحب که خپل ورستای پیغام دی ځوان په توګه باندې لموږ اوریدونکو سره شریک کړي ورستای پیغام مننه
نن سره یو ځای سره د مرکو حکومت ځا کوم زما ورور خوشید شو چې هر څه شهید کړ خو لم ما ویو یو ورته دا درس مانو د ټونه هوا د ټوله ولسو خو هغه د لمن جب چې د اوس ګونګ د اوس د حالت څوک نه خبريږي کدا حکومت په کستی د ولدا کار کوي چې بعد د لمن د حالت وانه ورته چې دا شنه کوي دوی باید خبر اعلان او ژوند ته پاملرنه وکړي دا غوډ ژوند ساتنه وکړي دا غوډ کورنۍ ساتنه
وکړي
تر څو خلک د نن د حال خبر شي
مننه معاید هاشمی تاسو هم لاند غاغورو لطفا خپل لاند خبرې په اخر کې راټوې دی او پیغام په شکل
زما نه خپل حیوانانو نه دا غوښته ده هغه خوایي کغه غوونه یې راځي د سولې د تلپاتې دایمي اوربند غږ پورته کو د هڅه ته د کوروجي په سرګونو ګرو دا زموږ ملي کلکیت ته انساني او ریبان ده اختصاص کو تکو او خپل په حرکت کې راشي تاسو چې خپل په ځان کې تغییر نه راولي خدای په کې تغییر نه راولي او بل غوښتنه مې انداز چې د هلمند هغه مسافر ژورنالستان چې په کابل کې دي دغه د دې څخه د پزای کول لپاره د دولت څخه کاچي او د اولاد کورنۍ او بچانو نن دي دي نن چې تاسو باور وکړئ نن موږ په غونډه کې دیوی رسنې استاد نه درلودل دا چې څنګه درلودل چې راکا کوټه کې
مننه کوم معید هاشمی مدثر دعوت او خمر نیازی چې د ځوان فکر په نننی پروګرام کې